السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د دوله ساته خبرونو په سر کې د نیم ساته خبري مجله اوریدو تر بولم. نن د شنبه د 1399 هجری لمریز کال د میزان دوهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر میاشت له 14 سره سمون لري. میر احمد صافی د نیم ساته خبرونو تخنیکی چاره پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول تړل شوي ساحوي دفترونه به پرانستل شي او کمیسون دا مهال په ټاکنو تمرکز کوي. په ایران کې پر پوځي پریډ د شنبه د ورځې د برید له تازه تحولاتو مو هم خبرو چې د ایران ولسمشر وایي او عربي هیواد پکې لاس لري. د دې نورو راپورونو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د انتخابات خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر پرانستل شو او په یو شمېر نور سیمه کې به هم ساحوي دفترونه پرانستل شي. د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړه او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کارو بله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون ورستیال وایان مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او یا سبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونه او په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پوره کوي چې اوسنی کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو کمیسون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه نیټه د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي او د کاندیدانو کمپاین به هم د میزان له 6مه همدا جمعه پیل او تر 6مه دوام وکړي. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځ سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړي. دا خبره د وزارت د خپرونو رئیس او ویان کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. دغو ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هیواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هیواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
ښاغلی حقمل ویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه رسېدلي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تیروتنو و چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تیروتنو د اصلاح لپاره کار کړی او تر ډېره حده یې دا ستونزه حل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلاديش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلور منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان ټیم کپتان اصغر ستانگزي ویل بنگلاديش ته د مبارک وي. هغوی ډېره ښه لوبه وکړه، واقعا دردونکې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اتمنډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل، خو نه شوه. وروستی بنګالي بالر ډېر ښه بال وکړ، ځکه هم لوبه وګټله. افغان ټیم سږ کال د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنګلاديش او سریلنکا ټیمونه مات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکم او جلا غوښتونکو کار وبله. هغه ویل دوی د خلیج د هیواد لملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن.
دی وی مونږ ته بيخي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحات او سیاسي مسایل پر راړه خستې دي. روحاني پرون دا هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا لملاتړ برخمن دي. د شنبه پورس په احواز کې وسلوالو په ډزو سره د سپاه د 12 غړو په شمول 25 کسان وشل او شپه ته نورې ژوبل کړه. امریکا او ملګرو ملتونو د برید خندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د تیلو صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره زیات تیل تولید نه کړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو او اوپک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپک په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید یې ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. او د ناروی چارواکی وایي چې یو روسي د ناقانون استخباراتي فعالیتونو په تور نیولی دی. د ناروی ان ټي بي خبري اژانس پرون رپورټ ورکړ چې دا روسي کس اوسلو ته نږدې د ګاردیمون په هوایي ډګر کې نیول شوی. د خبر له مخې د دې روسي کس هویت نه دی افشا شوی، خو د اوسلو د محکمې تر څېړنو وروسته بند ته اچول شوی دی. تمه ده چې دا کس له دې ویرې چې شواهد پاک نه کړي دوه اونۍ بندې وي. دا کس تورن دی چې د ناروې د پارلمان د ډیجیټل سازۍ په یو سیمینار کې تر ګډون وروسته مشکوک استخباراتي فعالیتونه کول. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ډیر ژر به ټول ساحوي تړل شوي دفترونه پرانستل شي او دوی دا مهال د انتخاباتو په ترسره کېدو تمرکز کوي.
ان شاء الله په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده.
بل د یو شمیر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په اړه په زوف تورنوي وایي چې په خپل کارونو کې پاتې راغلی دی. دا هم اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي. اخو بیا په افغانستان کې د پرانستي حکومت والی بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دې بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجود دي. د ایران ولسمشر وایي په خوزستان ولایت کې پر یو پوځي پریډ د شنبه د ورځې په برید کې یو عربي هیواد لاسدري او دا برید عرب توکمو جلاغوښتونکو کړی دی. دا خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
وظیفه خو نسته تر څو چې واستانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه سرواله برق منتخب کړل.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ولایتونو او خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستې او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅه روانه ده. د دې کمیسیون مرسیال وان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي اعتراف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سفی الله ستانک زیپی رپورټ لري.
پښپګوشت نور ورځو کې به افغانان د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستيال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلې ولایتي دفترونه بیرته پرانیستل شي.
پښپښتنو په بلخ کې زموږ ولایتي دفتر خلاص شوی دی او کندهار هم خوشبینوي چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هم تر سره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو. خوشبینوي وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي شوډلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړی و هغه به تطبیقیږي. د فیلم لپاره کوم اندیشنه د مرکزی ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
خغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړی چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړ همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا مخې ته د تحسن خیمه جوړی کړي. دغه ائتلاف مشرتبه پلاوی تور پورې کړي چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورز د اندښنې وړ په غوډه باید خبرې وشي، تخنیکی بحثونه باید ترسره شي، حل لارې ورته پیدا شي او ټول خلک باید قناعت وکړي. 100% غوښتنه په داسې وخت کې فکر کوم چې عملی هم نه بریږي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم چې دا کار سره کیږي. د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ورسواکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط دغه لسنځو خندونو سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مواردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستلای او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅه هم روانه ده. د ملي ائتلاف په نامه د یو شمیر سیاسي ډلو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلورت یو شمیر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي چې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. دا څارونکو د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورنکړل شي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له یاد سیستم څخه د استفادې اجازه ورنکړي. یوسف خان زدران پر راپور لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تر یو خپل تخصصي لاندې راولي لږه نه بجاده وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډېرې ټول ته په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاه واخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
دا یوسف خان زدران پر راپور کې مورې دل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بایومټریک سیستم څخه د استفادې په اړه کوم خاص دلایل لري او د دې د استفاده عملی نه ده او کمیسون په مدیریت په ضعف تورنوي.
زما رایا زما حق
نیوان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ خپرونو او مطبوعاتو د افغانستان د وضعیت په اړه څه خبره کړي.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څېړلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیه را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیه د لومړي ځل لپاره تیره میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی و خو افغان حکومت وویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر وروسته بیا روسیه د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وځنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمان نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ایزویستی او رسپانې ته ویلي دي چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تله کړې دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمېر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حمله لګي وي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یوناما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې، په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر 595 کسان و داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوږنوونکې دي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په افغانستان کې د پرانستي حکومتوالي بنسټ وای د حکومتي چارواکو د شتمنۍ د ثبت او په دې بهیر کې د درغلیو په اړه هم جدي اندېښنې موجود دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوان ازادي رادیو ته ویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکار خپل شتمنۍ ثبت کړي خو ډېری دغه کار ته زړه نه کوي. د شتمنۍ د ثبت اداره بیا ویل تیرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د فساد او د عامه شتمنیو د لټولو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستو حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستو حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دی
ښی. یو تعهد لرو پرانیستو حکومتوالۍ چې او اخیستلی هم دی چې دوی باید د خلکو دارایي ثبت زموږ ستونزه دغه وه چې کیدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم یې دی، د زوی په نوم یې دی. مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
له دې وړاندې تېره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تېرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار وویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانستې حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقد شتمني 320 میلیونه افغانۍ او د هغه د دویم رسیال سروردان شتمني 6,000 امریکایي ډالر ثبت شوي دي. خو د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي. په پرانستې حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي، وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له ټولو انتقادونو سره سره په دې اړه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته د شکایت قضیه هم نه دي رسیدلي.
رای حلش ایست که اول خواهی مقامات عالی رتبه دی مثلا همکاری کنه.
دغه ستونزه حل لاره دا چې لوړپوړي چارواکي په دې برخه کې همکاری وکړي. ستر ستونزه دا چې د ملي شورا وکیلان او د خلکو استازي په دې برخه کې همکاری نه کوي. نو د نور قومندانانو او زورواکو څخه به سګیله ولرو.
دی وی 15,000 ډیر کم کسان دي په داسې حال کې چې دا بهیر باید تر ملي شورا، ولایتونو او سفارتونو هم رسیږي او په اړه یې څېړنې پراخې شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په ایران کې د شنبه د ورځې د امنیتی پیښې په اړه راخلو رپورت. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جلاغښتونکو کار وبله او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړ. روحانی پرون په دې اړه وینا وکړه او پرته لدې چې د کوم هیواد نوم وخلی ویل چې د عرب جلاغښتونکو ملاتړ د امریکا له ملاتړ برخمن دي. د شنبه پر ورځ د خوزستان ولایت په اهواز ښار کې په یو پوځي رسمي ګذشت وسلوالو برید وکړ چې د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان ووژل او 8 نور یې ژوبل کړل. صفی الله ستانکزی پی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبه ورځې برید د عرب جلاغښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه یې پتن وي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او څوک تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دی وی مکتبیخی واضحه ده چې چا دا کار کړی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې. د خلیج فارس یو جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسایل په غاړه اخیستي. ټول دا واړه او مزدور هیوادونه چې په دې سیمه کې ګوره تر شای امریکا ولاړه ده او پاروي.
پښتوانه شون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبه په ورځ د سپاهي پاسداران د 12 غړي په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او 8 نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلاغښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمې سیالان د دوی په پاراولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبه ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځني ختیځ کې لتون لارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د برید غندله، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې برید کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په جواب کې وویل دا برید زکه وشو چې د ایران حکومت له ډیر وخت په خپلو خلکو ظلم کوي.
The United States condemns any terrorist attack anywhere.
دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي، دا زموږ همیشنۍ دریض ده. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي، هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیر وخت په خلکو ظلم کړي او روحاني باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم دی او ستونزه هم له هماغه ځای را پیدا شوه. روحاني د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبې ورځې د برید مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منلې. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او بریتانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو شمیر غړو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون یک شنبه د کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو او په قندهار کې به هم ډیر شر د دوی دفتر پرانستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1 میلیون جل کتابونو د ویش لړۍ پرون پیل کړی ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې د شنبه د ورځې برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار بللې او ویلي دي چې د خلیج یو هیواد له دغو وسلوالو ملاتړ کوي. د تیل د صدرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې چې د تیلو د بیو د کمولو لپاره امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره به د تیلو تولیدات نور زیات نه کړي. او د ناروې چارواکي وایي چې یو روسي د ناقانونه استخباراتي فعالیتونو په تور نیولې او زنداني کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د افغان حکومت رجرئیس رئیس عبدالله پرون د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ چې د بارنیو چری وزیر هم